میکنه.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که
السلام علیکم ازادي رادیو اوري یو بلا یو ساته پښتو خبرونه پایل شو. نومړی خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د هیواد امنیتی اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لس غیر قضایي وژنې او یو شخص سرنیونه او دوی سره د بد چلنات قضیې مستندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې جګړه کمو شوې خو دوی 1344 امنیتي پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي وضعیت سره مخ دي. تفصیل به وروسته واورئ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن به هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې اورښتونه وشي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واوري او باران احتمال شته. پورسیو کې ډیرو کاروانګرو د اورښتونو د نه کېدو او احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه. د کاناډا حکومت 21 میلیون کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان ته تللي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون وویل د کاناډا د حکومت دا مرسته به چې دې سازمان ته یې ورکړې په قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي. کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو دوو کلونو کې له لسګونو زره افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 1.5 کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې. ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دې دیوال د جوړولو کار 2 کاله وړاندې پیل کړی و. ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې تللي. ترکیه د رسمي خبري اژانس نه درود راپورونه له مخې اوس د ترکیه ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې خودل شوي ماینونه پاکوي. دغه اژانس د معلوماتو پر بنسټ له دې استبا د ترکیه امنیتي ځواکونه په بي پلوټ الوتکو او پرمختللې ټکنالوژي د دې پولي څارنه کوي. او د یمن هوتسی اغیانو پرون په یو آنلاین خبرپاڼه کې ویل چې پر دوه بیړیو یې چې د اسرائیل لور ته روانوي برید کړی دی. په دې خبرپاڼه کې دا شوي چې دا بیړۍ وروسته له دې په توغندیو ویشتل شوي چې عملیې ته د یمن سمندري ځواکونو چې په بخښنې په توغندیو ویشتل شوي چې عملیې د یمن د سمندري ځواکونو تماسونو ته ځواب ونه وایي او د دوی د خبرداریو پروايي ونه کړه. خبرپاڼه کې نه دی ویل شوي چې دوی دا برید کله کړی. تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت هاپاګلوید ویلي و چې د دوی پر یو بیړۍ په سور سمندرګي کې راځي شوې خو ځان نه دی وروخته. د دې شرکت ویندوی د جرمني ډی پی خبري اژانس ویلي و چې د دې باریک اختی عملی ته هم تاوان نه دی رسیدلی. ازادي رادیو تا واګي است. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه راپور انټونیو ګوتریش په دې راپور کې لیکلي د جګړې له کمیدو سره سره ملګري تلفات شته. مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي او ترڅنګ خزي په پرله پسې ډول له محدودیت سره مخ دي. بل غاړې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د خوځو حقوقو د فعال د ازادۍ هرکلای کړی دی. خو اندېښنې په څه دي؟
په افغانستان کې د نه دا پروانې په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوي دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري.
او د پاکستاني پوز دوی درسیز له تر هغه سره د مبارزې د ملاتړ خپلولو په موخه له یو شمیر امریکایي چارواکو سره کتلي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه دوی منی مایی کی د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه د خبريږي. خو لمړی نیمای برخه کې مهم راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی لیکلي چې یوناما د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکونکو د غیر قضایي وژنو لږ تر لږه لس پیښې ثبت کړي دي. دا راپور چې تیر شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په پاڼه خپور شوی پکې راغلی. په همدې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو یو ویش خپل سر نیونی او له دوی سره د بد چلن اته قضیه مستندې کړي دي. په راپور کې همدا ډول د څلورو نه عادلانه وژلو، نه اوی خپل سرونیونو او ترڅنګ له مقاومت جبهه او داعش خراسان څنګه سره د تړاو په تور د خلکو د شکنجه او ورسره د بد چلند د 15 نورو مواردو د ثبت یادونه هم شوی. د طالبانو حکومت که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې د دوی د مشر لخوا د بخښنې فرمان په عملي کېدو ټینګار کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د اګست له لومړۍ د اکتوبر تر 22 دوی 1414 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي، خو په راپور کې بیا د وسلوالو نښتو د 1% کمېدو یادونه هم شوې. په همدې موده کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 115 نورو ټپ کېدو یادونه شوې چې په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي دي. د ملکي تلفاتو د ډېری مرکوري مسؤوله ډله د داعش خراسان څنګه یاد شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په راپور کې ښاغلي ګوتریش لیکلي د 2022 کال په پرتله پر طالبانو د دوی د مخالفانو بریدونه کم شوي، خو د آزادې جبهې په فعالیت کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې د تیر کال په پرتله د داعش خراسان څنګه بریدونه هم کم بلل شوي او د مقاومت جبهې فعالیت هم کم ښودل شوی دی. د طالبانو حکومت هم په ځلونو د خپلو مخالفانو د ځپلو خبره کړې، خو تر څنګ د دوی مخالفو ډلو ویلي د افغانستان تر ازادۍ به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه هم شوي. په راپور کې راغلي افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او د کار اجازه نه لري، او تر څنګ هغه فعالان چې په دې برخه کې د ملاتړ غږ پورته کوي نیول کیږي او زندانی کیږي. په دې راپور کې د رسنیو اجباري تړل، د اختلافي نظریاتو سانسور یادونه هم شوي ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښمن بلل شوی او زیاتوي. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی. په راپور کې یادونه شوې چې ډېر افغانانو په بهرنیو مرستو اتکا کړی او همدا اوس له 9 میلیونو ډېر خلکو سره باید بشري مرستې وشي، خو له طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه کوي، مګر په دې برخه کې کومه جدي تګلاره نه ده اعلان کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
هغه را د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د خوځو د حقونو فعال ندا پروانی د ازادۍ هر کله کړی دی. د سازمان د هم غوښتي چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د خوځو حقونو ټول فعالان نه فعالانې آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی له خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې 3 میاشتې بندي وو او د پنځشنبې په ورځ دواړه له زندانه خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو راپورونه ښایي چې لا هم د طالبانو په زندان کې یو شمېر نور فعالان او فعالان شته چې بندیانې دي. له دوی درې پریسه آزاده او ځینې نور شته دی چې ویل کېږي د طالبانو په زندان کې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه نه د هو او نه د رد ځواب ورکړی. مګر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي استازي رینا امیری په ګډون بیلابیلو لوریو دا لیکلي دي چې طالبانو په زندان کې د میرمن شته او باید هر څه ژر خوشي شي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې امنیت شورا ته یې لیکلی هم د ښځو د حقونو د فعالانو د نیول کېدو او زنداني کېدو یادونه هم شوې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشي کېده یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پر خپل ایکس پانه د دوی د خلاصون د هرکلی په ترڅ کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نه وای نیول شوې. د شوزو د حقونو یو شمیر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هرکلی کوي، خو وايي د هغې خوشي کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یو له دغو فعالانو څخه ده. د ازادي رادیو ته وویل
پس موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیر کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري، نو په دې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته شي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو لمخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند یې د پنځشنبې په ورځ په ضمانت خوشي کړی دي. طالبانو تر اوسه پورې د اغلې پروانی د خوشي کولو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د شزینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبريالانو د نیولو او خوشی کولو په اړه عموما څنوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د شزو د بشري حقوقو د ملاتړو جولیا پارسي، منیجه صدیقي او پاریسا ازادي او نور ټول حقوق کسانو د ژر تر ژره او بي قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو او عدالت لپاره ژغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتو تیروري د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یو سوکاله سولېز او باثبات افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو په اړه ژبني ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روز وا اوتنبای وا د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسنی واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تیر بیا د شزو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکړي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د شزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکل شوی دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیری عمومي دي. طالبانو په 2020 میلادي کال کې له وخت رسیدو وروسته لږ پژم ټولګي پورته جوړی لاس دکړو منکړي او کابو یو کال وړاندې له پوهنتونه هم راوګرځولې.
وریدل مو چې د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د فعالې په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو فعالې نه دا پروانی او د هغه د میړو د خلاصون حرکتای کړی دی. دا دواړه راپورونه وایي چې د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی، خو لا هم خپل کورنۍ او خوند رسنیو سره خبرې کړې نه دي. طالبانو د بشري حقوقو د فعالانو د نیول کېدو او د دوی د زندانی کولو په اړه باندې د نوې یلو پالیسی خپل کړی دا او په دې اړه باندې رسنوي سره هیڅ ډول معلومات نشریکوي او هغه پښتني هم چې وسره شریکيږي هغه ته ځواب نه وایي. خو راپور نه وایي چې طالبانو په زندان کې لا هم یو شمیر نورې د بشري حقوقو فعالان شته چې هغه د دوی په زندان کې دی او په زلونو ترې وختل شوی چې دوی باید له زندانه خلاص شي. اغړ بیا په غزنی کې هم یو شمیر خزی وای چې نه واز دا چې تاو تریخواله له دوی سره زیات شوې ده، بلکې له وهلو او ټکولو پرته یې مشروع حقونه هم نه ورکول کی. دوی له قوله په دې ولایت کې ډیر شمیر خزی له خپل حقونو محروم دي. دا چې دوی د خپل کوم حقونو یادونه کوي او د وهلو او ټکولو سربیره له کوم حالات سره مخامخ دي تفصيلي په دې راپور کې واوري.
دا غزنی یو شمیر مرمنه په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له شزو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتۍ هم کیږي. دوی وايي شزو ته فکری، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هرارخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکری، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هرارخیزې ستونزې به موجودی او رستر بلی به پسیډیریږي. دا یو خصوصي پوهنتون استاد طاهر لنګری چې ځان د غزنی شار د نوابات سیمه را پیژني، دا وایي شزو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وحال ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي، نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن د غوړ چې د باندې کار وکي که مخنیوي وسی، دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو انجلی چې غوړ چې تحصیل وکي سربیره لدې چې زمينه ورته مسايده ده، بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي، دا په خپل هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تورپیکی هم ځان د غزنی شهر د پښتون آباد سیمه اوسیدونکو را پیژني. دا وایي شزو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتۍ ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې ترڅنګ د شزو نور زورونه هم خشونت او زیاتۍ دی.
خوشنات زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو میرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشنات دا ده چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام تور کړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نشي، یا هم د زده کړو حق ترې اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترې اخیستل کیږي. دا خپل یو خوشنات دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له شزو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډیر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولای شو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای شي.
کولای شو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي، چې هغه د خوشو د ښځو پاک لبانې دي، هم د نارینه او پاک لبانې دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ راډیو سلیر وی سات او اوري سموګ وی پانه کې هم زموږ نشرات ژوندې خبرې کې. د پاکستانی پوځ لوی درسیز داسې مال له طرحه کړی سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ته ملاتړ ترلاسه کولو لپاره واشنگتن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي. رسنۍ وایي چې د دوی د بحث مهمه موضوع د طرحه کړی سره مبارزه او په دې برخه کې د امریکا د ملاتړ خپلولو. د پنځشنبه په شپه یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دوو بریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته هم مرګروب لاوخت او تر څنګ د وسلوالو د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې و مېرمنې هم ټپیان شوې وي. پاکستان د دې نام نه پړه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په ټنځایونه بولي، خو د طالبانو حکومت یې دا دعوی ردوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د پوز د درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز ګمارل شوی، د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د بندنوی چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ایز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړي دي. د دې خبر پانی پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبه په ورځ واشنگتن ته ورسید. د دله سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتی شوې دي. د پاکستان حکومت په زلونو تور لګولې چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل خاورې کې د پاکستان خلاف د جنگیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپل اکسپانا په ډیر اسماعیل خان کې د دربش پوځیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی ماتیو میلر څخه خبريالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگتن کې د پاکستان له لوی درسي سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبري وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پر ځالو د بي پيلوټالو تکو بریدونه وکړي. د په ځواب کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار کې او سشکالې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پینتاګون په یو بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبرې وکړي. امریکا ته د جنرال مولیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020م کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمن پړاو کې دی ل استراتیژیک نظر ډیر مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یلا بیلونه ریوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیزی اورو.
بریتانیایي ورسپانې انډیپندنت په یو مقاله کې لیکلي دي چې په 2023 کال کې افغانستان د سفر لپاره یو خطرناک هیواد دی. ورسپانه د انټرنیشنل اس او اس پونم د یو تحقیقاتي بنسټ د چړنې لمخې لیکي افغانستان، جنوبی سودان، سوریا، لیبیا او سومالیا په 2023 کال کې هغه ځایونه دي چې سفر ورته له خطر خالی نه دي. انټرنیشنل اس او اس داس بنسټ دی چې په نړۍ کې د امنیتي او روغتیايي ګواښونو څېړنه کوي. د انډیپندنت د لیکنې له مخې انټرنیشنل اس او اس سش کال د لومړي ځل لپاره د اقلیم له امله د رامنځته شویو تغیراتو ارزونه کړې ده. وی بلی ورسپانې عرب نیوز بیا د افغانانو د کرکټ په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د افغان ځوانانو لیوالتیا له کرکټ سره زیات شوې ده. دا ورسپانې لیکي د کرکټ په نړیوال یو ورځنی جام کې د افغان لوبغاړو شې لوبي په افغانستان کې ځوانان لا زیات د کرکټ لوبي مینوال کړي دي. ورسپانې د افغانستان د کرکټ بورډ د یو پخواني غړي لطف الله ستانګزی په وینا لیکلي دي کرکټ نن سبا په افغانستان کې لوی لوبي ورها خو ارزښت پیدا کړي او په یو صنعت بدل شوی دی. عرب نیوز په ورته وخت کې د افغانستان سخت اقتصادي شرایطو ته اشاره کړې او لیکي کمزوري اقتصاد د کرکټ مالی بنسټونو اغیزمن کړی دی. ورسپانه په دې لړ کې د مرزا کټوازی د کرکټ مرکز یاد کړی دی چې ظاهرا له مالی پلوه یو ښه مرکز ګڼل کیږي. عرب نیوز لیکي د دې مرکز لوبغاړي په کابل کې د ساړه شمیل راتک سره د تمریناتو لپاره پاکستان ته مخه کوي ځکه چې په کابل کې د کرکټ سرپټي مرکزونه لا نه دي ودان شوي. افغانستان د کرکټ په نړیوال یو ورځنی جام کې چټیر میاشت په هند کې پایته ورسید ووتوانید د انګلستان او پاکستان په ګډون یو شمیر پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي. د عرب نیوز په لیکنه کې د کرکټ د یو مینوال حزب الله فاتح په وینا راغلي دي چې د پاکستان په وړاندې بریا د دومره خوشاله کړ لکه افغانستان چې نړیوال جام ګټلې وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وي ساته واوري تر خوای ټول مطالب چې د ازادي رادیو پر صفو خبريږي زموږ په پاڼه کې او زموږ په پاڼه کې په لیکلي ډول باندې شته. ټول مطالب ولولي او که نور ویډیو یې برخه کتل هم واړی زموږ په پاڼه کې ځای پر ځای ده. په بیا لا بیلو ځایونو کې دا خبرونه چې له تاسو تیر شوی یا نمو دی اوریدلې او واړی بیا یې واوري یا تکراری واوري د خبرونو جدول کې ځای پر ځای دي زموږ په پاڼه ساسه په چوپړ کې د سلیر وی ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وې پاڼه باندې شته. ځینې خبرونه زموږ په ټولنیزو رسنوي هم ژوندې خبريږي فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب زموږ چینلونه دي. ازادي رادیو پښتو او دری پاڼه پکې خوخه کوي. د ازادي رادیو د غتواړه برخه کې زموږ خبرونه په ویډیوي شکل باندې په ځانګړي ډول باندې د نیوز برخه چې خبرونه او نور مطالب پکې دي تاسو کولای شئ چې هغه واورئ. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په نوي زیږدیز کال کې په افغانستان کې نږدې 8 میلیونه ماشومان یا په هرو دریو ماشومانو کې به یو د لوګي ناورین له خطر سره مخ شي. یاد صندوق د پنځشنبه په ورځ د لوګي د څارنې نړیوال سیستم آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خبره کړه. وی ویل چې اټکل کې د 2024 کال د مارچ میاشتې مخکې په افغانستان کې 15.8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ شي. تب تاسو کله چې ملګرو ملتونو نړیوال شمیري خی چې 9.2 میلیونه افغانان بیرنیو بشری مرستو ته اړتیا لري او په دې سخت شمې کې باید هر څه شر لاس نیوي وکړي. د ملګرو ملتونو شمیري خی چې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان خوارزوا کړي او له دوی 1 میلیون داسې دي چې باید هر څه ژر ورسره بیرنیو مرستې وشي کې نه وبمري. په ورته وخت کې ځنې کورنۍ هم وایي چې دوی ماشومان ډیر ځل تر شپې له خوا په ولګي بيد کیږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا سازمان د پنځمې په ورځ د لوګي د څارنې نړیوال سیستم یا آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خپره کړه او ویلی دی چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هرو دریو ماشومانو څخه یو یې په نوي زیږدیز کال کې د لوږې له ناورین سره مخ شي. د دغې لمې له مخې دا زیاتېدونکي شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، په 2024 کال کې به شاوخوا 1.8 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري او دا د افغانستان په ډیری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوږې د څارنې د نړیوال سیستم په راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی اټکل کېږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کېږي. د تخار ولایت اوسیدونکی شمس النسا چې له 15 کلونو د کم عمر و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داسې ډېر وختونه راغلي چې موږ دوه شپې درې شپې تریخ چای څښلي او خپلو ماشومانو ته مو ویلي چې سبا سهار په چایو کې به تاسو ته خواړه درکړو. کله چې هغوی له جومات نه راځي او ګوري چې څه مې نه دي پخه کړي، یو یې په ژړا شي، بل یې په قار وي، ځینې یې غلي وي، ځینې یې جنجال کوي او په همدې توګه هغوی ته قناعت ورکوم.
دغه شان غلام علي چې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوی او د وو ماشومانو پلار دی وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
که چیرې څه خواړه لاس راشي خوري، که نه د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو، هغه هم ډیره سړه وچه کیږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ پکې لمده کړي چې نرمه شي او وی خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو، همدلته بېکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې په افغانستان کې 2.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 9 ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال ورکړل نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
کولا شی ازادي رادیو تخپل پیغامونه هم را واسو او موږ بساس پیغامونه د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونه کې در تخبارو کو. ساس پیغامونه ک ساس د سونزو پاړوي او کواړي داسې مسائل وی چې هغه باید رسنی شي تر څو وته وحلا را پیدا شي او تر خوای ساس غږ باید خپور شي. تر ټولو مهم بحث هم دار نو ازادي رادیو ساس خدمت کې د پام دغه واتس اپ شمیره چې د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونه کې تاسو ته اعلانېږي. موږ تخپل پیغامونه په غږی شکل باندې را واسو او موږ به خبرو کو. نور مهم مطالب لري، خپل ویډیو غانی وی جالب تصویرونه بیا او غاړې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې او یا هم نور ټولنیزو رسنیو ټویټر او انستګرام باندې ساسې مل نام سره خبر شي. موږ ته راوستوي، موږ به د حق نه په استفادې او ساس د حق په خوندیتوب سره د ازادي رادیو په بیلابیلو سوشل میډیا او کې په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې خبردار تخبار کو. د خبرونه په پایل کې مې یادونه کړې و چې دوی مانی مای کې تان د څنګه ونې خبرونه چې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه د خبري کې خو لغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د دې هیواد امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومت کارکونکو لږ غیر قضایي وژني او یو شخپل سړی نیونه او له دوی سره د بد چلند اته قضیه هم مستند کړي. په راپور کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه البته د اګست لومړۍ نیټې د 22مې پورې یو زر سوال 344 امنیتي پیښې یونما سب کړي چې د تیر کال د همدې موتې په پرتلا 2% زیاتوالی ښیي. په دې کې راغلي چې 15 ملکیان وژل شوي، 115 نور ټپي شوي، په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي. د ملکي تلفاتو د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤلیت د عیش خراسان څنګه یاده شوې ده. تر خوایده بشری حقوقو د وضعیت په اړه د دې د خوځو د حقوقو په اړه اندېښنه خودل شوې وای چې جونیو خزي د کار او زده کړې اجازه نه لري او تر خوایې پر دوی بیلابیل محدودیتونه هم وضع شوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت د وزارت د هوا پیژندنې ادارې په ولس ولایتونو کې د ورختونو امکان یادونه کړې ده. ویلي دي چې په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکنډي، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واوري او باران احتمال شته. د کاناډا حکومت 20 میلیون کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان ته تللي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي دا پیسې به قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 100 کیلومتر دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې. ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال هم د ایران له لارې تلل. د دې وروسته به دا لاره د امنیتي ځواکونو پر ځای په بې پیلوټ الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ سمبالیږي او څارل کیږي. بلغاړي د یمن هوتسي اغیانو پرون په آنلاین وی خبر پانه کې ویل چې پر دوه بیړیو چې د اسرایل لور ته روانې وي بریټ کړي دي. په خبر پانه کې دا چې وی چې دا بیړی ورسله دی په توغندوی وښتل شو چې عملیه د یمن د سمندري ځواک تماسونو ته جواب ونه وایي. مننه چې راسره وي او سم د ژمنې سره سم تانه څنګه ونې ځ خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هيله د چخبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په ایوی بلی تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وخی او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه وایي ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کېږي او څنګه یې مخنیول کېدی شي هم دا ډول د خبرونه په دوهمه برخه کې په دی غږی کو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوشش دی مخکې د هلک او انجلۍ د لیدلو مخه نیسي. د دې کار پایلې څه کېدای شي او که هلک او انجلۍ سره وګوري پایلې به څه وي. هیله ده د خبرونه تر پای را سره ووسی. دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنی لري. برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو غټه وایي او په خپل کم ورتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر له باټو جوړ کړی.
از موږ ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان کړه وړه د خوې د د پدر نشو خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته میدا سی وویل، پلانای مشهور کس ما ملګری دی، پلانای کار میدا سی وکړ، او د غسینور کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپل و همداس خپلوان پاړه راتوي
وسنه مونږ یو خپل وایو دیواله هغه به دائم لافي وباټي وهلې چې په فلاني می داسې مرمۍ تیر کړل، په فلاني می آسې مرمۍ تیر کړل. پوه شو بعض خلک دي چې دیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غاټې غاټې باټي ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله عام قومندان یم، عام منډیواله او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلسکار و خپله. پوه شوې له دروغو نه باید دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې، پوه شوې هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سو. نه پوهېږي اوس هم باټي وهي. دا بعضې خلکې چې دي عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوښي دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسترولونو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته ویل شي او غوی په لټل شي او دته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید موږ ټولنه بهبود خو ته لرځ. او کوم دې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیغه کوي، بیا ټولنه نور مسره خرابيږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه داده شي لدی هغه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي، که زیان واسي دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی. هغه دا دروغ که یو ورځ وي، دو ورځې به وي، درېم ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دی بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو تنز تری جوړ کړي دي موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبره ته تنز پسترګ ګوري، هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دی، یو قسم غب خوندې تری جوړ کړي ریش خان په وحي د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبانه یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقي وي یا ترښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي، هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دی. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کښې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنې په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې، دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنې په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم وګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب، که په پایل کې دا راته ووایه چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت ووایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې، زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنې دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر منځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې هغه ساتلو لپاره هغه مسلسل په ماغه تاثیر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغه د کریکټر او د هغه د کوم فکر چې د کوم سچ هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایش کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه سن دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دی هغه سي خپل ټولنې ته واځي، کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې به هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري دغوی خویونه یا دغوی کړوړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خوشنت سره منځته کې اکثره لمدغو شیانو راښیي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې روی بارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خیخان ورغلی بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته فلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړي وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته آسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړی لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلا شي د هغې خواستګاري کوي کنه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري، نو د کوژدن نه بعد دې خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروری ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید دا هلک سره کینم چې ور سره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت می ده داسې کوم که نو خوخی هم او کنه ها نو باید دا مثلا نو حل شي نو هغه الک او انجلی چنی ګوري وای سوار خبر نه کی چې زما دا کوم خوونه دي کوم عادت دي چې دا زما خوخ دي چې که راضی ښه او کنه نو دا مشکلات چې دا ټول د کوجدان مخ کې باید یو ځل کینی او وی ګوري نو دا مشکلات ټول به حل کی.
د غزنی اوسیدونکو ذبیح الله عیار وای کچر هلک اونجلی لا کوژدې مخ کې سره ونه ګوري او دا کورنۍ په خوخه کوژدې وکړي په راتلونکي کې چکل لانجې کوي خپل کورنۍ ته وایي دا انجلی زما خوخه نه وایي عملیدلې نه و تاسو راته کړي خو کله کوژدې مخ کې سره وګوري دا توتريخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نشي.
مخسیمه کې دا چې ځوان و اونجلی کول خپل پلار ته ویل چې یو لک روپی اضافه در کوم انجلی در ښکار کور خره یې کړه یو لکه زپور کې انجلی وکړه ژوند یې خوشاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کو چې پرته له پیسو سره وګور انجلی او الک دا به ښه خبرې بل هغه وخت دی خپل پریکړه کولای شي چې یا می خوخی یا دی خوخیم بیا ورسته ګلم نه پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوخ کړی دی نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
اروا پو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوخ کړی نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمون غند ټولن رستپات ټولن په دې اړه ډیر کم میچړنې شوې چې مونږ دا سره مقایسه کوچ مثلا کم کسان چې په خوخه واده کړو دا واده نه مخ سره یو بل سره لیدلې یو بل خوښ شوې دي د هغو کسان سره پرتله کوچ یو دا کار نه کړ خو په عمومي لحاظ باندې کما چې ویل ک چیرته دوی یو بل سره ونګوري او یو ځل د واده پښپ باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې تماده نه وي نو د هغه ول شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په وقته بدل شي بیا د دوی راتلونکي ژوند هیڅ کله د خوښۍ ژوند نه وي دوی د سړي ژوند کوي لکه په تحمل شوی چې وي او حتی ځنې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځنې وخت کېدای شي د وژنې او دیشان سبب هم کېدای شي.
دینی علی مولای محمد علیم بسم الله وای لا کوژدې مخ کې لیدل سره لدی چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وای کچېرې په ناخوخه یو ناخبرۍ کې جونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ ستونزه جوړیږي مسولیت یې د کورنۍ او مشرانو ته راجع کیږي.
کچېرې یو څوک غواړي چې خپل ژوند لپاره یو انجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله حولی وسلم ورتوبلته وفي عينه شيء اند دسترګ کول نه دي حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره وکړه بعد خو انجلی وکه او دا جواز هم ورکړی ځنه کسان ته چې بعد که څوک غواړي چې کوم انجلی سره واده وکړي ورته وګوري نو ښه کار دا ده چې موږ تاسو د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نکړو نو بیا دا څه ټوکر سره کیږي چې خدای مکړه دې بوګ انجلی تختی یا د موږ زوی هغه انجلی پرېږدي موږ تاسو ورته غوړه کړي نو موږ تاسو باید خپل ګریوان ته سر کته کو موږ تاسو غنجلی او هغه لک ملامت نه کو خپل ځان ملامت کو.
مولای بسم الله وای ستونزه د هلک او انجلی په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک حس نه کوي.
زما ما نه مشوره اخلي بل یو پردیس نه مشوره اخلي زه هغه چانه مشوره اخستل کیږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک صدا حق لري چې لږه پښتنه وسی لږه څوک پښتنه نه کوي. بلند دا سه ستونزه دا نه ده چې موږ د پاره زمينه مساعد نه ده چې انجلی الکو ګوري یا لکن جدی وګوري بستون ز پدې کې لسه د دې کار د پاره سو خاصه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون لاره نه یا مثلا د سکایپ لاره نه د تصویر لاره نه هغه ویني هغه لاره هم ست خو لیکن د سه هم کې د سه شان ته د خې ضرورت نسته او پاتې تو کې به سره ویني په خو به خلکو مثلا کې ونجلی په والک باندې مې نه په زیارتون کې به سره ویني اوس بازارونه تم سره ځي نو د کوم تاسو نه خريږي.
اروا پو ډاکټر نصرت الله رسوایی لا رواني اړه خداخه خبره ده چې هلک ونجلی لا کوژدې مخ سره وګوري ځکه دوی چې لواده ورسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي.
د ګډ ژوند پایل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او د شیان کمی کنه. نو زموږ استاد په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کیږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي نظرونی نظر نه جنسی اړیکې په ورسته د هغه نمن سره شي چې د دوړو خو پوره رضایت پکې وي ک ځوانان د واده نه مخکې دوی ته د سیو زمينه برابر شي دوی یو بل خو پیژني یو بل سره خبرې وکي او د یو بل سره د اوسېدو نمخ کې دوی د راحت احساس وکي د مثبت پایل ترلاسه شي
ډیر خلک خپل لور یا خور ته د اجازه نه ورکوي چې لا کوژدې مخکې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا به شرمې ده خو مولوی محمد علیم بسم الله وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پریکړې کیږي باید شرمونه شي
قسم حیا ښه کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یوه څانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی هلته بیا په کار به سې حیا ونه سي که کوم ځای کې سې حیا نه وي په کار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول داسې زمینه مساعده ول سي یو هلک راسي د موږ لور وویني یا خور وویني دا سوالت پیدا شي دا خو حیاتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبرې وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وپیژني او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وه هو دې وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی دا تان نسنګ درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېت رسیدي تر بیا راتګ مو علامل شه
می اوهل چه سبا بدر تو آیما خدا می هست کلا کوی ونشو زبا هر زخم ده زخمی زر در تو خایما خویا می هم در تو خود ونشو چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پاتش واو یا لو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دی قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پاتش واو یا لو تا دی پرین